له دا ډول ځوانانو سره سره مرسته کولای سي هغه چې ناهیلي دي نه امید دي.
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالات سره مخ کېږي، کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي. پکار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده په داسې حالت کې، مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل سي، د دې حالت څخه وساتل سي. د دې تر څنګ کولای سي چې مثلا د دې استادان چې دي، ارواپوهان چې دي، هغوی ته بوزي کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
بله، په اخر کې لاندې راځو د حکومت مسؤلیت ته. افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ نه امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي؟
دقیقا سی، حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و دې یو نه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری. دخزو دید لوری
سلامونه، ستړی مشی، زه فریده سیالم. تاسو ته د هیلی خبرونه ته خراغ لاستوایم. د هیلی په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چالس د کړو محروم ده میلمانه ده. حسنا جانې، تا ته په خبرونه کې خراغ لاس توې. خبرونه ته ستړي مشي، بخیر. اتوم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په یو لسم ټولګي کوم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، خوندي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاری ورځ وه.
او زه نه پوهیم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم، چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي، چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده؟ وایي هغه دي طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلي؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلی چې طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله، هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبه نه بعد غنا بیا لور نه سبا ته امتحان و د امتحان په ورځ باندې موږ لور نه ځتي اجازه را نه کده کور نه پلار مې لچ ما ځات چې فزیک م درلوتا فزیک ته نو
ځان دا یو لسم صنف خو یو کال بل پاتې و چې سړی فارغ شي مکتب نه په دغه یو کال کې یو لسم صنف کې اتمان آمادګي ته بم تللې د کانکور لپاره آمادګي به دیم نیوله
هو اساسات مې شروع کړې ول خو ما وی چې یو کال بس اساسات وایم بیا به بعد له یو کال نه زه یو کال بل بیا آمادګي وایم په دولسم کې خو هم هر څه مصیبات شول
او که به دې راته ښوونځي کې کوم مضمون کې تکړه وي چا سره د رقابت درلود ښوونځي کې څومره نمره وي
په ښوونځي کې خو تا دا خبرې د رقابت ده د سم دریم نمره زه وم بیا ډېر هغه مضمونونه مې چې خوښېدل تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل خو مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل خو ډېر علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول استادانې مې هم داسې راباندې ګرانه وي نه پوهېږم ډېر ښه ښه مضمونونه دا هغه مې ډېر خوښېدل
هغه کورونو کې عموما مور او پلار یا نه پوهېږم دوستان خپلوان چې کله څوک ښوونځي کې وي بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي ورته وایي ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي سپینه چپنه واغوندي کور کې ډاکټر څوک وي وایي ته داسې ښکار شي ډاکټر شي اس یغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي آینده کې به ځانه څه جوړوي
ما لهوال نه ډېر خوښېدل د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم کان څلورم صف کې وم ما به هر وخت خپلې مور ته ویلې دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم فکر زه به یوه خبرنګاره وم نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه بخي په صرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصري به ټول شیان به دا ما کول ډېره مې خوښ
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه هره یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله بیا ځتي ما وایي چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنې داسې ورځ خو مې وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم دی موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به تشریح کوه څه به یریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې م دا درس تشریح کوي خو ډېر په کوشه باندې بیا زه م همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده بیا به مې په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول نجونې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل او شاته صنف چې نورې بیا بعضې نجونې وي تمبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې ځکه خو عموما نجونې خو بورلانی به یې راوختل پیکوړې وي چپس و تاسې څه راوختل تفریح کې چای دې یادېږي هغې نه
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم تنګ شوې یم نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه ستې به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه ستې مخکې د دو نه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته او همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته د چپس را وړي همدا برګر را وړي چې پېټرول یو ځای وخورو کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب هم وه مګم ډېرې خوږې خوږې خاطرې ډېر خواږه خواږه خلک کې ول یعنې ډېرې ښې ښې لحظې مې کې تېرې
د نقل په اړه راته وایه عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي چاته نقل نه ورکوي چاته د نقل ورکولو که نه
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به یې ویلي وي پلوفیل له څنګه م چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کرجن شئ او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناسته وم درس به مې ویلې زحمت به می استاد مور خبر می پزان اخسته پلار به می اخسته کار به می مثلا نکاو و درګه درس وایم کنه چې مختشم سبا ته به چیز لرم هغه انجر که به مثلا ټول ورځ یم موبایل کاخته و یا به یو کار کړی و یا به بل کار کړی یا به مافل ته تللی و خپاسات به تیر کړی و دلته چې ما سوالونه ورته حل کړی و نو د ما دې به فرق و نشه د لایق تنبل خو به فرق نه خو بیا به چې ډیره مجبوره شو بعضې ته خو بیا مې ورکوه صنفیانی داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ورنکړم چاته
او اسما جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي یا هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونهډارېدلم زه د مې نجونو ته ویلي چې هرڅه یې د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه هم ټول په یوه قطر کښې نهسته ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه هم بي ګروپ وه بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم را کړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کښې به رقابت شوه بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پېنځه صنفه د لسم صنف ول تنه د لسم صنف دا ټول مکتب کښې پېنځه صنفه ول د یو لسم صنف مثلا څلور دانې ول د ټولې اول نمره دوهم نمره درېیم نمره به یې راټولې کړلې به بې دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته واخیستې بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دغسې ګروپکونه
او اوسما جانې دا یولس کاله چې ښوونځي ته تللې حتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
داسې د خار او راس کېږي کله کله مې چې د اشپزخانه کې ټیک پخوم چې داسې خاندم چې مور مې را باندې را شي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونی شوې نه ما وې دا موږ په صنف کښې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخي وي دغه نجونې یوه صنفه یې د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صنف کښې دومره ډېرش خندي کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل چې بیخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جلکۍ زه اوس اسما شماره نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دو خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټولو ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې را په یاد شي کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوسما که په دې اړه راته وایي لکه له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوې څومره وخت په تمه وي د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل د یعنې داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم تاسو به نه پوهېږم ما در کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو پوه کړی شم که نه دومره ډېر مې خوښېږي چې تر دغه ننه پورې یم دغه اوس هم زه وایمه که نه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت را شي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ما ته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې شینې دي په کور کښې دا شیانو مېر شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لسم صنف نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینې په کور کښې هم را ته وایي چې اوس خو غټه شوې څنګه به بده معلومېږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسې نه زه اصلا په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چېرته یخې دي کله چې ورته ګورې زړه کښې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کښې چې زه ناسته یم مخامخ د ما انوارۍ ده په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ماته روسه نه دی بېځایه کړی. حتی دغې ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمه یې نه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمه یې نه پنسل اک ورته اخیستی و. هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی، هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی. بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي، او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ ځای مې نه دي خراب کړی. هماسې مې ساتلي وي د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدو رخصتېدو د ما صنفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه. هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشه دا باکس دې شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی، راوړه چې پرېمېږم د ماشین ته درته واچوم. ما وینا مورې دا پرېمېږي، دغه امضا خو پاکېږي. هغه مې هماسې خیرن ایښی دی، ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي. اما خیرې دې ما قبول دی د مکتب ګرد په پروت، هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي.
اوس خو ډېر وخت کېږي، دا نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي. د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی؟ څه کار باندې دې ځان مصروفه کړی؟
څوک چې که نه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه، که نه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي. ما ویل زه آماده یم، کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته. نو د پلار نه مې د هغه کتابونه وغوښتل، د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل، د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل. ما ویل دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ، دا د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي، هغه وایم. او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی، په هغو کې باندې مصروفه یم، درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم. او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز، په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم ځکه مې بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي، اوس د روژې مخه د کارونه دي، او خپله زه خیاطي هم کولی شم، کله کله کالي ګنډمه، بس ځان مې مصروف کړی.
خیاطي مو یاده کړه، دا زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې. په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده، څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده؟
نه هېڅ شی خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویل ته، خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ، خو د ما مور چې ده خیاطه ده. بیا به همېشه به چې مکتب تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل، مور به مې راته ویلې چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه، چې مثلا کوم وخت ضرورت کې دا خپله به ځان ته کالي ګرځي. ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم، ما نه خوښېږي. خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل، یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به اوږه خوږېده لاس به خوږېده به مې ورته ویل چې راکه مور زه درس زه درته ګنډم. کره کره همدغسې مې خیاطي زده کړې. شکر
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي، دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي، یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي، یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي، داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې؟
تا من ډېر داسې کارونه مې کړي دي. ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې نوک مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې، ګوته مې وینې شوه. بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی و، بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی، خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي.
د همصنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي؟ هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده؟ که چا په کې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې؟
هو یو څو دانې راسره دي، بعضې واده وکړو نامزادې وې، نامزادې شوې، بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي، دا ناممکنه خبره ده چې نجونې درسو ته پرېږدي. زیاتره نجونې نامزادې شوې، واده شوې، او زیاتر بیا همدغه خیاطي که کورسونه دلته خلاص شوي دي، خیاطي کورسو ته ځي، بعضې همداسې بیا په کور کې دي.
اوس نه جانې د ښوونځي کې چې څوک وي، یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درکولی، خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما، کېدای شي تاسې هم ولرئ، ښوونځي کې دې پکې څه لیکل؟ اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده، ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي، خوشایند وي که نه، ښه صحنه وي، زه فقط هغه کې رسوم، نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یاداشت کوم که نه. بعض خلک د هر لحظه یاداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي، زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې آیند مکتب پنځم صف استادانو مې ودی پکته استادانو مې وړي روانه کرانه و دغه هغه تر سره سره د خطر سره چې راته ښکې راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوې چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه هره ورقه یې ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کښې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هره هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته دا خبره کښې کړې دی یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کښې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
یو د مونږ زیاتر صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې مې بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یو بېخي مې بد را تلل اوس ویلې خو مجبوره یې نو څنګه وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د مونږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه مونږ ته پوجي د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی وازبه شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نوبت نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
د یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې که نه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولو چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس هم وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وو که نه چې را بغلو هر یو در یو صنف قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل ښې لحظې وې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنه دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانهنیځي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل شی خو نه شته خو مجبوره بیا به همداسې په کور کښې ناست همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه ما اوسېږئ نه خو په ژوند کښې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کښې دا ښکته او پورته خبرې طبعا را ځي لکه په کور کښې حوصله ولري تحمل ولرئ نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وه چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د هغو کار حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړي بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه پخواني هغه ته لاړ شئ سر ووښې کتابچو ته هم کتابو ته هم وګورئ ډېر خوندور لاسی بیوی در تسلم به پتنگ نشه نو جان خسته توب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تاوی چه درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیا دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بندی زر باور ما کوی هو که چرا شرایط مساید والوادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وای ما چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل هر
څه ښه وي که
واده مکړئ که مشکل نشته، خو
مګم دومره
زر ما
تسلیم کړې ما په نظر. ډېره
مننه کور ودان ژوندی اوسې. سلامونه او نیکې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څنګه یم؟ د حسناګلې غټه خور حسنا ځکه کور کې هم درس وایي، ځان یې بیکاره کړی نه دی، نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یوه عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده، نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله. غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.